دیدم یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر ای مادر خوبا دل جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سرا باید مادرم مادری خوبم. هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري اوس د زده لري خبرونه څلور ساته دوام لري. د سالش بګو د مخام تر شپږو په لاندو سفندو نه 35 مترو د مخام شپږو سر تر شپږو په منځني ټاپه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتېشنو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او مېرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې دوه تنه وژل شوی او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایي کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لوسلۍ په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د برلون کې موټر او د موټرسکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند لوسلۍ کې د ترافیکی پیښه له امله څلور کسانو ته مرګ شوبله وخت و. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاترو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د ارقام تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لري ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولیس تصویر ما د خبر پښتونخوا یالات په جاني خيلو کې لا پوسټي سره ټکر کړ چې د 14 په نتیجه کې یو لسرتيري وژل شو او څو نور ټپيان دي. د دغه چارواکي په خبره د افیخه 13 مخم شاو خووبې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلاسمینا کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تر شوې ده. د دغه سفارت په لامل کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی او هوایي بریټ د احتمال لامل شوې ده. د سفارت په لامل کې وړاندې راغلي سفارت د هوایي بریټ د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکرانی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسي د پلوټالو وتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د سولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدامو خو د اوکراین پر ضد په جوړ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ پورو کول یاد کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو، خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم دلته په راپور کې ولرو. له دې سربیره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نپکې پورې تر ډېره بریده پورې والا حیران یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې وظیفه وشي نه لرو کړکې چند
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. دا چې د هنرمند اوس څه کار کوي په دې وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم چې کوم مطالعه وشته غلطي هم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروی کمیټې ته سپاري. د کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې وه. تفصیل په راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا NAC ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس یې نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وایي دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې خپل شمول او هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار کوي هغه ته تاوان ورسوي او هغه له دې کې برخه کړي، بلکې موږ ډېر ټینګار او معیاري توګه خدمات وړاندې کول د صحت برخه کې د پوهنې په برخه کې سهاره ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له خدمات نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولسته ورسېد موږ ته ورسېد. موږ فعلاً په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې لیولې کې به برخه شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولی دی او دغه فعالیتونه یې ټول چارې کمی دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مو سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسولو به ورکی کنه، نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1908 کال کې جوړه شو او لشلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په شپاړس ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع تراشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع تراشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام، دلته ورشئ زموږ خبرونه واورئ. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمېر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمېر څومره او د ټپیانو شمېر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو او د سر شوده ماین زده بود.
د روسانو وخت کې ماین کې زما یو پخه پېښوه. بیا د اشرفغني حکومت کې د کندوز حیرتانو لار کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه سوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاده است، سابق کنه کم شده
فیلن ده تیر پا پرتلا پا دی برخه که بودی جا دیره کم شده ده. پا ده سال که چه مونگ باید هر 15 کالا نده والو تل افغانستان ده ماین ده بش پر پاکول و راپور ورکو چه او اوس 2015 ویش که مو ده وقت هم ختمی گی. خود بودی جی ده کم خلامل مو تروس ده مسئولیت تر سره کلی نشو. اوس محال ده افغانستان دیر سلنه یعنی 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې تیر شل کاله جګړې وې موږ ورته لاسرسی نه درلود، ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو .com
ازادي راديو څلر وش ساته
نړیوال مسله هم درته لرو. خو اوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې توکو بیې لوړې شوې دي چې درانیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
بخیر ډېر اغېز زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول لاړې، وچه ډوډۍ لا اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته قیمت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا دغه یو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه باندې او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په 3 ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اتمی کړنلارا د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیتد پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځه اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن وشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په آن تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلوونکي وي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پر روانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډېر هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا 14 کال وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه دغه لري هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړکې چندې
بل را سر وداست هم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی. هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام و یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول باسواده دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. یوه سندره هم ډیره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانه هلمنده د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکر سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانې د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدلته وروره، نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چار څه راځي، هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړل. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دوی لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه.
د زدیر ډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یونامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یونامه په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د روپۍ ټولنې استازولي د خبره پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنې بعد افغان ماشومان او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د کابل او هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وایند کورنی ورسنۍ ته ویلي چې پیښه د قرباغ لوسلې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د پرونن کې موټر او موټر سایکل د ټکر له کبله رامنځته شوی. تیرونه هم د غزنی په آبند لوسلې کې د ترافیکي پیښه لامل سره کسان ته مرګ شو په وخت و. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تیر شپې د ځانمرګي بریت او دزو مسؤلیت منلې. دغه ډلې په پیښه کې د درویش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تر شوی. د پاکستان استخبارات او چارواکي د نمونه خوده په شرط سه شنبه مشالریو ته ویل شي یو مشکوک ځانمرګي پرچاویدونکو مواد او بار خپل موټر افغانستان پول د څیرمه د خبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې د یو پوستې سره ټکر کړی و چې د 14 په نتیجه کې ول سرتیری وژل شوی و. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام د هوایی بریک د احتمال لامل شوی دی. په لامی کې وړاندې راغلی چې د سفارت کارکونکي د هوایی بریک د خبرداري په صورت کې خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق مو اصول کې باید تهیه شوه او صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایی چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم. دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول په ما په سترګو تیار شو. هرچې تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېده. ډوډۍ مې په ډېره وخوړه. خوب هم راوسته ذاتی ما در رازه داخل مزه و کرده ذاتی بعد همه غیمه شروع کلید بیام ندی پریخ دروست دوره زیبا پینجه و چلور سیگریتی وارد.
او دو پروگرام پا پای که باوری چی لسکلن سیراج د خپل بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاره ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیکمرغی کیهی. دا چی د سیراج زوند ولی یا او چنگ نیکمرغی کیهی دا با پر دراما که وارو.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر یوسی، تام ستړی مشه.
خوره دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خیخي او وروستی پړاو به هم د متعدینو په اړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سږکال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سر لري، د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر ورز ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بخې بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې تخت
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادین و د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هم مرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې 3 میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپل کورنیو څخه لرې پاتې شوی، اوس نه غواړي چې خپل کورنیو ته ستانه شي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم کلاسې لی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور عزت پودر وهی، یا دی مړ پودر وهی.
پلا په مړ کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه ای ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر محل معتاد سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړی معتاد کړ. ظاهر چې د جمهوریت پر محل نشه ای مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له عمله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړی ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلې ده، د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرسوه مکتب به مې ویلې، مکتب ته به م کله نیشت لم او کله نه ځي، همدا بېلارۍ پسې خوش. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، په چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوسته ذاتي ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتي، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښي. تر اوسه د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولې مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاپه دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانه تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه به ډوډۍ در کوله، نور به در پسې بنده وه دروازه. ډېر سخت ځای وو. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشوه، یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مکه دا یو دوه میاشتې را مخکې را خوشې شوی چې را وتم، بعد هغې مې ته بیا وباستله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګیرې او د خپل همزور مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي، مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپ ول، نه به د کور په ویناو، نه به د بل چا په ویناو، نه به په شرم خبر وو، چې نیشه به ورو او رمټ به چې خمار به زیاتې به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلې وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست، چې نیشه کښې مړي ژندي ته هم نه شي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه شی ته موږ سره مه ګرځه، خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کښې، او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور پلار مې ډېر باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د ما نه واړه دي، مشر ځي خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک ما سره کار نه لري، خو خالي مې مور پلار ډېر ازار کړي دي. دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي، بس بد راغلی یم، خبره نه یم، خدای دې الله که، خدای دې تباه که، خدای دې ژوند زندگی ښه پرېمانه در کړي، خو په خپل اولاد م څه وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به که د ښو سره ګرځي، خو د پلاره م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی، دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته خیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د دې زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، سره درد، پړسوب، نارامي، داشنه پکې پیدا کیږي. کچیرته پریني دي، نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پر دغه کنفیوژن منترزي، یعنی زهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفه شي دي، هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دند شي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې مخرو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تمه زیری منترزي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبورم چه کار وکم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري.
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیه سخت دې خفه کړم، د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو. کاکا زموږ کور دغه دی.
ښه دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوکې مور زه یې بسراج.
زویه نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم،
له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شي.
خیر اوسې، ته هم ستړی مه شي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې یې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړي درګانې کله د چا مراعت کوي. څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د مېړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.